سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس کولای شئ زموږ ښاګه تازه درېونه څلور ساتوري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ پالنډو څپونو نه سیوش پنځه شو د مخام شپږو سهار شپږو په منځنۍ سپا دوه شپږ نوي زموږ ښاګه اوریدلای شئ د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د روانې اونۍ د وروښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سلنګونو کې له یکشنبې راهیسې لاره تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فواید عامې وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو ویې ویل چې لا هم په سلنګونو کې واوره اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخلي شي. ښاغلي قومي دا خبره نن د ایران اسنا خبري اژانس وکړه او زیاته یې کړه چې هېواد یې د خپلو اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي. ښاغلي قومي ویلي دي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنه کړه چې دوی یې تمه لرله. د په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. طالبان وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون ته ژمن دي، خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي. د اروپایي ټولنې د کډوالو ادارې نن یو احصایې خبره کړه چې له مخې په 2023 کال کې په اروپایي ټولنې کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 13% کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015 او 2016 کلونو راپدې خوا چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپایي ټولنې په غړي هیوادونو کې ښی تر بل هر وخت لوړ و. د اروپایي ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د منلو 1 میلیون او څلور لکه کاریزي سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډېر کډوال لومړی د سوریې او بیا د افغانستان دي. ټاکل شوې ده چې د کریملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو د مارینو سیمې په یو کلیسا کې ترسره شي. د هغه سیمه ده چې وخت پکې ناوالنی ژوند کاوه. د ناوالنی ویاندې کارا یارمیشن په ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن لیکلی دی چې تر دې مراسم وروسته به ناوالنی هلته نږدې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ناوالنی کونډې یولا نن د اروپا پارلمان ته وویل چې له دې سره د ویرې د چمنیتي ځواکونه به په دې مراسمو کې مداخله وکړي. هغې زیاته کړې ده چې دا نه پوهېږي چې دا مراسم به په سوله ییز ډول ترسره شي او کنه، او پولیس به هغه کسان ونیسي چې د ناوالنی وروستي دیدن ته ورځي او کنه. 28 کلن ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازینۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته رسېدلې او 155 منډې کړې دي چې په دې سره ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. یاد سیالۍ شنن سهار د افغانستان په وخت 10:30 پیل شوې وه، په چې افغانستان ګټلې وه او توپ وهنې انتخاب کړې وه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران تر نورو مخکښ و چې د 3:50 منډې وکړې. همدا شېبه دغه لوبه روانه ده چې په 1:30 اور کې ایرلند سل منډې کړې او څلور لوبغاړي لاسه ورکړي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطالبه اوریدل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لاپسې خرابېدونکی دی. د دې سره جوخت بیا د لیکوال شاعر او د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله زواب کورنۍ ادا کړې ده چې هغه هم د طالبانو په زندان کې دی. دا چې عزت الله زواب کله نیول شوی دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات وایو. همدارنګه په وروستۍ واوره ورښتونو به هم تم شو چې په کوم ولایتونو کې لارې بندې دي او خلک له کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او د دغه واورو ورېدو د اغېز په اړه باندې چې څومره د وچکالۍ په لمنځه وړلو کې به مرسته وکړي او د وچکالۍ څومره افغانستان ته زیان اړولی، په دې اړه هم درته وروسته بشپړ راپورونه لرو. همدارنګه نن د کب نهمه د سرتیری ورځ ده.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجي او زندانه کېدو شاهدان یاست.
دا د هغه سرتیری غږ و چې په تیر جمهوري نظام کې کار کولو. موږ به په دې تم شو چې په تیر جمهوري نظام کې دا ورځ لمانځل کېدله، خو دا چې ولې اوس نه لمانځل کېږي په دې اړه درته وړاندې جزئیات لرو. ستاسې پیغامونه هم راخلو.
نه د دولت خوا زموږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه زموږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم وریا موږ سره د کومک کړي دي.
ستاسو په پیغامونو کې به له پاکستان د رسنیو شو کډوالو ستونزې درته ولرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبری مجله کې موزه فرید سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالخت قربانی یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې د خرابېدو په حال کې دی. خغلی بینټ د سرګندونې په خپل نوی راپور کې کړی دی چې تمه د سبای د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. تفصیل امید ځای مل نورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بینټ دا څرګندونې په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي، سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې، په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت له امله، بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض له امله هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالې ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی دی چې یوه بیلګه د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا ستایل شوي، خو دا هم لیکل شوي چې په دې لاسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. خغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. ورته وخت یو شمیر افغان جون یو خوځي وای په دوی لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي، ځکه د دوی له قوله دی وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړی دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
لکه مې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی، د افغان ښځو د زورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
کومو ټولو یې ډیر منفی اغیز کړای دی، ترڅنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلي، بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړای دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر لدې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوی او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
نن د کاپ نهبه د تیر جمهوریت حکومت لوري نو مول شوی د سرتیرو ورسته خو یو شمیره په خنی افغان سرتیری د خپل ستونزمن ژوند پر شکایت کوي که څه هم لکه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړي دا ورس په هیواد کې نه لمانځل کیږي خو په جلاوطنۍ کې یو شمیر سرتیری د ورس په انلاین ډول لمانځي د شیدوی د ورس څنګه لمانځلي ورزو لاسنه کړي تفصیل اورو
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی له لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده. د کم نهمه د سرتیری ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او یو شمیر پخواني سرتیری د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو ښځینه سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله یوه سرتیری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو کله نه چې طالبان راغلي آن د دې جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرڅ را سره مرسته کوي، په پورونو کې ډوبیم.
قرضدار افکار شدیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې د هم نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مدفاع کړی. اوس که هر کار وي، مزدوري وي که کوم بل کار وي، اماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیری د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواده بهر یو شمیر سرتیری په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوز منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تیرو 2.5 کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانۍ کېدو، د ترور، توهین، شکنجې او زندان کېدو شاهدان یاست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې، چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیرقانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه وو، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
بیا هم افغانستان کې پاتې شو. د لیکوال شعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله سواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته هم هغه د طالبانو له بنده نه دی خوش شوی. د عزت الله سواب مشر زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته د خبره کړي. هغه ویلي چې د پلار د خوش کېدو په تړاویو په لومړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه ورکړې وه، خو په خبرې لا تروسه هم هغه په بند کې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وای لمړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تښمنه ورکړه چې خغله جواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره نو موړې تر اوسه طالبانو په بند کړي. خدای چې خغله جواب ولینول شوی مشر زوی نصرت ارمان په دې اړوای
د امارت مسولین وای چې هغه مل شراب سره نیولې په لمړی ورځو کې مقتده هغه د راخوشی کې دوه ډاډ راکړ، خو وروسته ویل چې دوسیه رسمي شوی او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو شل کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپرول او هیڅ سیاسي فعالیت نه لرو، نو موږ داسې فکر کوو چې پلار مې یا چا تیرویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړیږي. د بشری حقونو یو شمیر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک
کی په وړاندې ونه غږی. دا چې عزت الله زو ابو او مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو یاندې ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبري اعلانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کیږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په ژبه په چارواکو توند نیوکه کولې. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبري اعلان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبري اعلان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شوي او خبري اعلان له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمي او دایکندي کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلاسمین نه تر رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. جزئیات احمد شي برناور.
ټاکل شوې ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سر ریاسم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلاسمین تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغ لاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمیر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمیر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناتو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوچ په خوا د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکرين ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د واورې د ورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د مسافرونکو شرکتونو یو شمیر مسؤلین هم چې موټرې د کابل او شمال ختیځ ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې اوس د سالنګ لار هم تړل شوې او مسافر د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. په ځینو ولایتونو کې بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو دغه ستونزې تایید کړې دي او ویلي دي چې له واورې د لارو د پاکولو هڅې روانې کړې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې ورو
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې سوي ده، سړکونه خامه دي، سړکونه خراب دي. خرابو سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د خرنی ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې بندې دي که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکو موټر چلوونکی حسین علی زاده په واورین ورځ په دې لارې کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لارې کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل، بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوې دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسی د سخت واورو او طوفانونو له امله په تیره بیا نن سهار د بامیان، کابل، کوتل، حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاص شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا خبری مجلې روستی راپور تر ازو د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان د طبي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی. دغه شورا ویلي طبي پیښو د افغانانو ژوند چې 80% په طبي سرچینو پورې تړلی له ستونزو سره مخ کړی، په ځانګړې توګه د هغه ښځو ژوند چې د کور ډوډۍ ګټونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کور د سرپرست ښځو په ګډون یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او بې وخته وروسته ورختونو په کرنه د دوی یوازینی عایداتي سرچینه ده منفی اغیز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هیواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن مې په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډیره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغیزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې دې وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږ کال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
که راتلونکی کال موږ ونشو کولی خپل څاروي وساتو، دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، واښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
د بامیانو ولایت یوه بله میرمن امنه وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د کار محدودیت د دوی پر اقتصاد اغیز کړی دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او ګازرې کرو. د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تیرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هیوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو 30 کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، ستاسو هیوادو څخه ډیر مهاجر راوغوښتل. په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو، ایویم موسې والا زموږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپني او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپني راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپني او زر افغاني فی نفر د ایویم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور بس نه دسوي موږ تاسو ستاسو محترم څخه دا خواست کوو چې موږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو زموږ باندې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولی دی. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.